د مازیګر 15 بجې شوې دونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساتخ خبرونه په دې خبرنه خبري ګړای کې زما هارون بچا سلامونه و منې په خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د یوې ځای جرګې لخوا د پیل شو امن کوششونو په اړه وري د غراز هم شمالي وزیرستان د کډکونکو خلکو د ستونزو په ممند کې بیا د امن لخر دی او مشر د وجل کېدو د خیبر پښتونخوا حکومت له بجټ سره پر تړلې موضوعاتو رپورټونه درته لرو یو شمېر نور موضوعاتو مو هم رپورټونه درته راوړي خو پیل د خبرونو نه کوو چې بشیر د ګواخي وړاندې کړي
شمالی وزیرستان کې د اوتمنځو وزیرو جرګې مشر وایي چې حکومت ورته ویل دي چې 15 ورځې کې بهرني وسوال له قبلي سیمو باسي دغه په خبره د دې لپاره به مذاکرات کوي نه سهار په یو بمی چاودنه کې د مومندو د انبار سیمې د امن لخر یو مشر وجل شو دی او د افغان ولسمشر حامد کرزی ورور او د انتخاباتو لومړی دور کې د ولسمشرۍ کاندید قیوم کرزی نن د افغانستان ولسمشرۍ ته ولاړ امیدوار ډاکټر اشرف غنی یې مزید څخه ملاتړ اعلان کړی د خبرونو تفصیل شمالی وزیرستان کې د اوتمنځو وزیرو جرګې مشر وایي 13 ورځې ورته د خیبر پښتونخوا گورنر او کور کمانډر ملاقات کې ویلي چې 15 ورځې کې بهرني وسلوال له قبایلی سیمو وباسي د هغه په خبره چې کڅو هم دا کار اسانه نه دی خو دوی به په دې لړکی مذاکرات وکړي د یادې جرګې مشر ملک شیر محمد نن مشال رډیو ته وویل چې د ټولو خواو سره به خبرې کوي او بیا به هڅه کوي چې په وزیرستان کې ټول اړخونه دې ته تیار کړي چې د امن لپاره مذاکرات وکړي بلخوا د شمالي وزیرستان ځینې اوسیدونکو نن مشال رډیو ته وویل چې د ممکنه اپوزي اپریشن له وجې په زرګونو خلکو کړي کړي دي چې د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتون سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي په بکخیلو کې یې ورته د کیمپ جوړولو لاس پورې کړی نن سهار په یو بمی چاودنه کې د مومندو ایجنسۍ د انبار سیمې د امن لخکر مشر ملک عنایت خان وژل شوی د یادې سیمې اوسیدونکي احمد یار خان نن مشال رډیو ته وویل چې ملک عنایت نن سهار په خپل کلي انبار شوری کې په موټر سایکل روان و چې په ځمکه ښخ شوی بم پې وچاود
اسلام آباد کی
د پاکستانی طالبانو مومن سانګي د ملک عنایت خان د ورجنې زموږه اخیستې کراچۍ کې د تیر مازګر رئیس د تشدد په پیښو کې د دوه پولیسو سرتیرو په ګډون اته کسان وژل شوی دي پولیس وای د تشدد پیښې د دې ښار په بنارس منګوپیر لیاری کورنګي جمعګوچ او ملیر کې مخې ته راغلي په وژل شو کسانو کې د چارواکو په خبر د وسلوالو طالبانو یو غړی هم شامل دی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وای د وفاقي حکومت په بجټ کې د دوی صوبا له پامه غورځول شوی پرون په نوخار کې له خبرلان سره په خپلو خبرو کې پروز خټک ویل چې د وفاقي حکومت دغه بجټ دوی ته د منلو وړ نه دی دغه په خبره کې دا بجټ تسلیم کینو لدی سره به ګرانی زیاته شي ځارنګ نو موړي تور ولګاو چې د دې موخه یو ازې د پنجاب صوبي ځینی کارخانه‌دارو او کاروبارانو ته ګټه رسول دي په داسې حال کې چې د کونړ ولایت چارواکي وایي د پاکستان پوځ دغلته په دانګام ولسوالۍ بیګانو راکټونه وشتلې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړي چې د امریکا سفر چارواکو ورته ویلي چې د خپل هیواد له مشرانو سره تر مشورې وروسته به په دې اړه د ضرورت په بنیاد ګام واخلي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکا سره د ستراتیژیک تړون لمخې باید واشنگتن په دې مسله خاموشه پاتې نشي پاکستان تور لګی چې له کونړه پر دوی وسلوال بریدونه کوي چې افغان حکومت دا نمنیا وایي چې پاکستان دغلته راکټونه ولي چې عام خلکو ته نقصان رسیږي د افغان ولسمشر حامد کرزی ورور او د انتخاباتو په لومړي دور کې د ولسمشرۍ کاندید یو امیدوار قیوم کرزی نن د افغانستان ولسمشرۍ ته امیدوار ډاکټر اشرف غنی یې مزید څخه ملاتړ اعلان کړ قیوم کرزی خپل ملاتړ وغوښتل چې د دې میاشتې په 14 تاریخ کې دونکو ټاکنو کې د اشرف غنی احمدزی ته رائے ورکړي نن کابل کې په دې لړکی شوی و غونډه کې ډاکټر اشرف غنی وویل
موږ برای د سان د فار نه غواړو موږ برای د افغانستان د فار غواړو موږ به د وطن د خادمانو پیس باندې تاسو ته ځواب درکوو چه تاس امانت به انشالله و تالا دومره و چطسی چه برتا چه تاس تسلیم سو ده اغا په نتیجه که به یو سرلوله او پیاوله دولتی تل دوی افغانستان.
تیر ورځ د لومړی دورې د ولسمشری او بل کاندید سردار نعیم هم لاش افغانی مزی ملاتړ کړی او د جون په 14 کېدونکو ټاکنو کې به اشرف غنی مزی او عبدالله سره سیالي کوي. افغان چارواکي وایي د بغلان روسي سیلابونو کې شاوخوا 15 کسان مړه شوي او څه باندې 200 لادرکه دي. د بغلان د والي وین محمد حقمل وایي ښایي د مړو شمېره زیاته شي. بلخوا د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د بغلان روسي سیلابونو کې 14 زده کوونکي هم مړه شوي. د عراق په جلوله کې د کوردانو یو سیاسي ګوند پر دفتر ځانمرګي برید کې 14 کسان وژل شوي او شاوخوا 55 کسان زخمیان دي. پرون عراقي چارواکو ویلي وو چې یو شمېر بمي چاودنو کې چې د بغداد شیعه میشتې سیمې یې په نښه کړې 300 زیات کسان وژل شوي دي. تېره میاشت عراق کې په فرقه ییزه حملو کې نږدې 800 خلک وژل شوي وو. د مصر د پوز پخوانی مشر عبدالفتاح السیسی د دې هواد د نوی ولسمشر په توګه سوګند واخیست. السیسی د جون د 16 نه تر 23 نیټې انتخاباتو کې د خپل سیال همدین صبحی په مقابل کې 9% رای ګټلی. السیسی د تیر کال جولای میاشت کې منتخب ولسمشر محمد مرسی د خلکو له پرلاپسې اعتراضونو وروسته له واکه لرې کړی و. د مرسی اخوان المسلمین ډله سخته ځپل شوې او د انتخاباتو بایکاټ د انتخاباتو نه مخکې اعلان کړی و. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر غواخ وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. په شمالي وزیرستان کې د اوتمانځای وزیر د جرګې مشر وایي چې په سیمه کې د امن خپلو کوششونو ته به دوام ورکړي. د عوامي نېشنلګوند یو مشر او سنټر افراسیاب خټک بیا وایي چې د قبایلي سیمو د امن کولو ذمهواري د پاکستان د حکومت او پوځ ده. هم له شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له ویرې کډه کوونکي او قبایلي وګړي وایي چې د وسلوالو او پوځ ترمنځ جنگ د سیمې عامو اوسیدونکو ته ستونزې جوړې کړې چې تر ټولو غټه هغه یې د دوی د بچیو د تعلیم له نعمته محروم پاتې کېدل دي.
نن د وزیرستان په عوام باندې چې داسې مشکلات راغلی دی نو ستاسو غریب عوام ته دی او د میز موجودات چې کوم وړ نسل دی هغه د تعلیم له محروم کول دي.
خو د کرم ایجنسی یو زده کوونکي بیا خوښتی چې په پیښور کې یو غیر سرکاري اداره د دوی د وړیا تعلیمي اسانتیاو یو پروګرام پیلوي.
دا یو ډیر ښه کار دی چې یو کسوی غریبی او هغه ذهن وي او ډیر قابل وي او هغه لپاره سکالرشپ ملاو شي. دا یو ډیر ښه خبره ده. دوی ته موږ ښه نظیر سره ګورو.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړو. دا هم اولنی رپورت. په سیمه کې د امن لپاره کوششونه کوونکې د پښتون مبارز فقیر اپیل مسی حاجی ملک شیر محمد وایي په 15 ورځو کې له قبایلي سیمو بهرني وسلوال وستل ډیره مشکله خبره ده. خو دوی په دې لړ کې مذاکرات کوي. یاد دی وی چې وړمه ورځ د خیبر پښتونخوا گورنر او کور کمانډر د حاجی شیر محمد جرګی ته ویلي وو چې په 2 هفتو کې د بهرني وسلوال خپل سیمو وباسي. څېړونکي وایي چې حکومت سنجیده وي نو د ډیر طاقت دا ولرونکي د پاکستان پوځ دی په خپل د بهرني وسلوالو خلاف عملیاتو کې او د ترهګرو د وستلو کار دی بے وسه قبایلي مشرانو ته نه پرېږدي. بشیر غواخ پرې رپورت لري.
د وزیرستان د اوتمانځو وزیرو د امن جرګې مشر او د پخوانی پښتون مبارز فقیر اپیل مسی حاجی شیر محمد نن مشال رډو تول دوی بعد د بهرنۍ او کورنۍ او ټولو وسلوالو سره د امن لپاره خبرې وکړي. د رپورټونو تر مخه قبایلي سیمو کې په سلګونو بهرني وسوال موجود دي چې ډېره برخه یې د القاعده او ازبکستان اسلامي تحریک غړي دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او سېنېټر افراسیاب خټک وایي پاکستان په دې مسله سنجیده نه دی. داغه په خبره په خوا هم د پاکستان پوز قبایلي سیمو کې د وی وسلوال ډلې سره د سولې تړون کړي او شرط یې ایښی و چې بهرني وسلوال لخپل سیمو وباسي چې کومه نتیجه یې ورنه کړه.
2000 کې چې حفیظ ګلبدر سره کوم مایده کړی و هغه کې دا و چې د خارجیان ووځي. دا د شپږ کالو شو یو کال شو حکومت دا مطالبه نه وکړي چې په دې ولې بل ضربت کیږي. نو دا خبرې د شې چې ماته ډېرې سنجیده خبرې ښکاري نه کار خود حکومت کار دی فوج کار دی قومونه خو مرسته ورسره کولی شي قومونه هم اول چې پوه شي چې حکومت کوي څه د پاکستان حکومت خاموشه کړي ده چې په خوله یې وایي په عمل کې بله کوي ما ته نه ښکاري چې حکومت سنجیده کاروایي کول غواړي حکومت ما یقین دی چې دې خبرې ته ورځې اوباسي وخت اړي چې اول افغانستان کې پته ولګي څه کېږي هغې نه وروسته بیا دوی دلته فیصلې کوي
په 2001 کال کې د القاعده ډلې او ځایي وسلوالو د ازبکستان اسلامي تحریک ډلې سره جنګونه کړي وو د وزیرستان ملک بهرام وزیر وایي پخوا وزیر او طالبانو بهرنۍ ملیشیا ل خپل سیمو وستلې وي خو اوس هغه ډیر قوي شوی او په 15 ورځو کې نه په جرګو وستل کې دي شي او نه په زور
دا غیر ملکیان طاقت غالبا دومره کمزور غونډه چې دې هغه خلک نشي استعمال کولای چې دا وانه نه وزیر وایستل نو ما خپل چل نه کیږي چې دوی داسې زری وباسي خو البته کا وخت ورکو په وخت سره کېدای شي چې وږي کی مذاکرات سره وکړي په کار خو داسې چې په مذاکرات باندې خپل توبه چې نه هم وایي بیا د زور نه ورته نه خو بیا بل خبره کېدای نه نو په دا کې ما خیال نه کیږي چې داسې زر کې دوی هغه وطن او تور چې هغه علاقو ته ورسي چې غوڼه دوی څوک وباسي مشکله ده ما
په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان په مرکزونو بمباری کړې وی او دفاع وزارت وایي چې پوځ د ترګرو سره د مقابله پوره قوت لري د پاکستانی پوځ یو پخوانی افسر او د امنیتی چارو کارپو بریګیډیر صاد محمد خان پوښتنه کوي چې که پوځ د وسلوالو مقابله کول شي نو له قبایلي مشرانو ولې د بهرنیو ترهګرو د وستلو لپاره مرسته غواړي
دا کور کمانډر دی یا دا گورنر دی ته وایي چې لکه تاسو دا کسانو باسه نو هغه د پاکستان فوج چې وسره ټینګونه او وسره انفورس ته وسره دغه دی نو هغه هغه یری چې ما هغه رزیست کوي د دې جوړت نشته چې د پاسه په حمله وکړي نو هغه ریبانان بچ کم دینه سوتي سپورټ کلاشنکو یو پلاستیکو به یو ځای چاتر به چارې چاتر به شي هغه به خلکو سره چې دې سره د دمو درنا وسله ده او هغه سره د دمو وسایل دي چې هغه به دې سره په جګړه باندې او په زور باندې بد خلکو به شي نه ممکن نه
د یادونې وړ ده چې د پښتون مبارز فقیر اپیل مسی حجی شیر محمد د اوتمنزو وزیرو د جرګې د لارې په داسې حال کې د امن راوسو هلې ځلې شروع کړې چې دا مهال د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې خبرې ځنډې دلې دي طالبانو د حجی شیر محمد د جرګې په اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي
د بشیر ګواخ رپورت مو ورېدو په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د ممکنه پوځي عملیاتو د ویرې له کبله ځایي ولس له سیمې څخه کډه کول پیل کړی دی د حکومتي شمیرو له مخې د 40,000 په شاوخوا کې وګړي تر دې دمه له سیمې څخه کډه شوي چې د ملک بیلابیلو سیمو کې ډېر کیږي له شمالي وزیرستانه د بیکورشو خلکو د ستونزو په اړه د عمر دراز وزیر دا رپورت ورو
بے کور شوی خلق وای تر اوسا پورے دولت دسی میں سخا کڑا شو خلق لپارا ہیز بندوبست نہ دے کڑے او د دوی په وینا د کډوالۍ په صورت کې نه یوازې په لارو کې د سختو ستونزو سره تیریږي بلکې بنو او خوشانو روسیمو کې ورته په کرایو کورونا هم نه ملاویږي شمالی وزیرستان اوسیدون کې رستم خان چې د سیمې څخه خپل کډه راوستلې د شمالی وزیرستان په پولا مشال ریډیو ته وې هر یو کس په تشویش کې دی او د خپل کډه وستلو بندوبست کوي
ولدا جوری دے پیس جڑگا وا امیر صاحب جی سر محمد مخے دو بدر دا کریا وا تے کنا لا سر جو پیسا سین دا بدا کے کاڈ ہو گو سو جو خطرہ پاس تو سیا سارا کوئی کوئی ہو سا ہن ایک بار نو اس ہوے گا سی جو سو کو دا جنگ لگا تے ہو جو تکلیف مالیا نے تے تکی تکی چ پوچھنا جی سو کی مجبوری کا نہیں کھولا لا کنا سو کو تا وا گرمی تے سی کیوا پرتی کرینا
نظر دین خان وائی زایی ولز د فوز او هم د وسلوالو لخوا يرغمل شوي او کا فوز عملیات هم کوي نو تاوان به هم ولز ترسي او تل هم قبایلی ولز زپلې شوي
دا مسله د پاکستان د ازادۍ نه مونږ تر نن طریقه ترې د ټول قبایل چې خپل سرحدات ته کوم خدمت دې کړی دی بغیر د تنخنه د هغه په بدل شي چې ما دو نن د وزیرستان په عوام باندې چې ما دو داسې مشکلات راغلی دی چې هغه یو نه دواړې فریقې نه طرفه آیا کا هغه د طالب په شکل شدی هم کا د اروین په شکل شدی صرف صرف نقصان چې ما دو غریب عوام ته دی جنگ چې ما دو صرف صرف نقصان چې ما دو هغه عوام ته دی غریب خلک ته دی سازو چې ما دو دا صرف او صرف د عوام بربدول دي او د میز موجوده چکیم وړ نسل دی اغا چکیم دود د تعلیم نه محرم کول دی کنه
د قبایلی سیمو لپاره قدرتی افاتونو سره د مبارزه اداره اف ڈی ایم ای چارواکی وای د شمالی وزیرستان کډوالو لپاره په نیم قبایلی سیمه بکاخیلو کې د کیمپ جوړولو کار پیل کړی چې تر سرحد خیمه هم لګولې، خو د دوی په وینا دولت لخوا د عملیاتو رسمي اعلان نه دی شوی ځکه هم تر اوسه کډوال دغه کیمپ ته نه دی لیږل شوی. دولتی چارواکو مشال ریډیو ته د نام نه خودلو په شرطو وی د عملیاتو لپاره فوز پورا تیاری کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، نن سحر بیا د محمد ارجن صاحب امبار سیمه کې د امن لخکر مشر ملک عنایت خان او وړم ورځ بیا د په بنیر کې د امن لخکر یو پخوانی غړی سلیم خان ووژل شول. تر دې وړاندې هم په خیبر پختونخوا او همداراز په قبایلی سیمو کې وسلوالو د امن لخکرو یو شمیر غړي او مشران وژلي دي. دا چې د امن لخکرو د غړي ولې وژل کیږي، زما همکار یعنی ساجمل د پښتنه د چارو د پوهانو مخې ته ایښی ده او دا رپورټ یې پرې برابر کړی دی.
د اتوار پرس په مومندو کې د امبار سیمې د امن لخکر مشر ملک عنایت خان په یو چاودنه کې وجل شو. د یادی سیمې یو اوسیدونکي احمد یار خان مشال لیډیو ته د پیښه پاړه ویلي، یوازې په کال 2010 کې د امبار امن لخکر 56 غړي د یکا غونډ په چاودنه کې وجل شوې دي.
او د شورې اوسیدونکي هم دي، نه خاني نامه و نه خاني پلار نه یو بولی رو کنه ته ډېر ښه سره و.
دغه سید بنیر ضلع په دیوانه بابا سیمه کې ځای مشرانو مشال لیډیو ته ویلي چې د خالی پشپا په یاد سیمه کې هم د امن لخکر پوخانی غړی سلیم خان وجل شوی دی. د دې وړاندې هم په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې وسلوالو د امن لخکر یو شمیر غړی او مشران وجلی دي. په تیر وختونو کې چې کله په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې ترهګری زیاته شوه، نو مقامی خلکو حکومت د امنیت په خاطر امن لخکری جوړ کړی چې ورته حکومت په پیل کې ځینې مراحت هم ورکړي وو، خو بیا د باجوړ سره تعلق لرونکي د امن لخکر مشر ملک حسین وایي چې دوی د امن لپاره ځان مخکې کړی وو، باید چې په داسې حالاتو کې اوس حکومت هم د دې احساس وکړي.
هر څه چې کوم دي دا ټول په سترګو باندې ښکاري، پټ نه دي. او د پښتون د ختمېدو لکه مقصد دا کوشش کوي او د دې دا لکه خرابول غواړي. اوس په دې موږ نه یو پوه چې د دې شاته څوک ناست یو، لکه نور خلک چې کوم دی په دوی کې څنګه کار لري.
که څه هم د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان د امن د خبرو په مکمله توګه د ختمېدو خبره نه کوي، خو د پاکستان حکومت او د طالبانو ترمنځ د امن روانې خبرې پر ځای ولاړې دي. کارپو خادم حسین وایي که مقابله د فکرونو ترمنځ وي او که د پوځونو ترمنځ، د جګړې په نتیجه کې سورور غواړي چې کمزوري د میانسه یوسي.
د پیښور نګیر چاپیره روزانه حساب سره د هدف وژنې کېږي، همدغه خلکو کېږي کوم چې دی په ضد ودرېدی شي نظریاتي طور یا عملي طور. نو دا د هغه وخت نه خبره ډېره زیاته په مخکې لاړه. کله راشي چې حکومت د مذاکراتو عمل شروع کړی سره دا خیال و چې هغې سره به انتهاګر بشپړ ډالب کې ماتوالی راولي چې ونه به راولي او هغې سره به هغې کمزوري شي. خو هغې کمزورتیا په ځای داسې وشوه چې پراختیا اختیار کا. بنیادی سوال دا دی چې حکومت دغه سپیزنه چې کله دی امن کومیټه چې دی ویو لخکر دی وی دی سره دوه نتیجې مخې ته راځي. یو خدا دا چې حکومت یا سیکیورټی اسټابلش خپل د موارد د خلکو د تحفظ هغه خلکو ته حواله کړي چې دا به ذاتي خود د ریاست ریټ بیلل دي. دویمه خبره دا ده چې سماج هغې سره څه چلو شي، سماج کې د قبالیت چې یو تصور دی هغه نور راسخ شي، نور زیات مضبوط شي. ما خیال دا دی چې دی داسې قسمه عملیاتو سره کوم ته چې پیس میل وي، دلته یو عمل کړي هغلته بل عمل کړي، دلته بمباری کړي هغلته خلک بیل کړي، دې سره زما خیال دی چې دا مسله د حل کېدو نه ده.
د پاکستان پوځ هم په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد کاروایانې پیل کړي دي او پوځ د ګڼو وسلوالو د وژنې ادعا هم کړي. خو کارپو ریټایرډ بریګیډیر صاد وایي چې د امن لخکرو د مشرانو او غړو وژنه په سیمه کې د امن نه راوستلو یو پیغام دی.
مطلب دا چې فوج سره خو جګړه دا ده، هغوی لاندې نه چې کوم فرض څوک د فوج مدد کوي یا فوج سره څوک مرسته کوي، نو هغوی دا یو خوف او حراس خوري، دا یره ترخه خوري. چا هم پاکستان ریاست سره یا دغه چې کوم امنیتی قوا دي هغوی سره دغه وکړه، دا مدد وکړه یا مرسته ورسره وکړه، همکاري ورسره وکړه.
سیلونکي وایي تر اوسه په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د زرو نه ډېر قبایلی مشران وژل شوي دي چې په نتیجه کې نه یوازې وسلوالي ډلې نورې پیاوړې شوي، بلکې ورسره د سیمې ټولنیز، کلتوري او سیاسي جوړښتونه هم د میانځه تللي دي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې
اوریدونکو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې په هیواد کې د مطبوعاتي ادارو د کارونو د څار ادارې لخوا پر جیو ټي وي لګیدلو بندیزونو خوښ نه دی او دا چې پر ضد یې باید لا هم سخت اقدام وکړل شي. یاد دی چې 13 اپریل میاشتې په 19 نیټه د جیو ټي وي پر خبریال حامد میر د وسلوال برید وروسته پر دغه ټي وي داسې خبرونه خپاره شول چې پکې دغه برید پړه د پاکستان پر استخباراتي ادارې ISI واچول شو. د موضوع تفصیل د احمد الله نه اورو.
د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی دی چې پیمرا لخوا جیو تا ورکړی شوی سزا کمه ده، په سزا کې اضافه لپاره د عدالت سره رابطه کولی شي. 13 ورځ په خپل یو بیان کې نوموړی وویل چې په 19 اپریل په حامد میر د حمله وروسته جیو ټي وي د استخباراتي ادارې ISI په مشر چکم تورونه لګولې دي. په دغه د پیمرا لخوا یاد کړی شوی ټي وي تا ورکړی شوی سزا نه مطمئنه نه دي. دفاع وزارت په دې سزا کې د اضافه لپاره د اپیل حق لري. نوموړی وینا وا چې جیو په دفاع وزارت پیمرا او ISI د هر جانې کوم داوا کړی ده. د لړکې دفاع وزارت خپل جواب تیار کړی دی. خبریال او سیاسی چارو نظر لرونکو سلیم احمد وایي چې موجوده حکومت او فوج ترمنځ د اولی ورځې نه تعلقات دومره ښه نه دي، نو حکومت غواړي چې دغه تعلقاتو کې په سنت سره ډول بهتري راولي.
د خواجه آصف او د نواز شریف پرابلم چې ده، نو هغه دا نه ده چې خواجه آصف خپل ذاتي خیال بدل شوی دی، بلکې نواز شریف راتلو سره د فوج او د هغوی په منځ کې کم اختلافات وو، نو هغې د حکومت ډېر زیات کمزوری کړو. نواز شریف صرف هغه خپل حکومت د سیاسی سٹیبلیٹی اور کولو د پارا د اسٹیبلشمنٹ اغه پوائنٹ اف ویو چې دی اغه ترورو سرګ دی.
خبریال حسن خان د خواجه آصف بیان او د موجوده حالات په حق لوایي
حکومت هم دا خیال وچ کې دا کانګریس پیریډ چې ملو شو په دې کې به میر شکیل چې کوم دی اغه بس کوشش وکړي چې لګا دا مسله دا حل کړي. خو په دې چې مسله حل کړي، نو تاسو به د نن نه دور مخ کې یو بیان کتلو چې په هغه کې جنگ گروپ ول اغه یو پټیشن دغه کړی دی چې هغه کې اغه منیسټر اف ډیفنس او پیمرا وغیرہ چې کوم دی د پکې ریسپونډ کړی دی. په دې باندې دا الزام لګول چې دوی په مونږ الزام لګول دا به دوی ثابتي چې مونږ انټي سټیټ. نو ما په خیال دغه چې کله جیو ول د منیسټر اف ډیفنس خلاف عدالت ته لاړلم، نو زهره خبره ده اوس د خواجه آصف مورل هم ریسپانسبلټی جوړیږي چې هغه دا شی چې کوم دی اوس په خپل لاس کې واخلي.
یاد دی وی چې د ISI مشر ظهیر الاسلام لګولې شوی تورونو په ضد دفاع وزارت پیمرا ته د جیو خلاف درخواست ورکړی وو. د تیرې جمعې په ورځ د پیمرا قائم مقام چیرمن پرویز راټور په مشرۍ کې شوی اجلاس کې دغه درخواست اوریدنه وشوه. په اجلاس کې په جیو نیوز د 1 کروڑ روپۍ جرمانې سره سره لایسنس یې هم ورله د 15 ورځو لپاره معطل کړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پختو وای مشال ریډیو وار
اوریدونکو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پاکستان پر مرکزی حکومت نیوکه کړې چې په وفاقي بجټ کې خیبر پختونخوا صوبه لپام غورځولې او یوازې د پنجاب ګټې په نظر کې نیولې دي. د نوموړي د سرګندونو حال د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان څه دا ډول راکړ.
پرون په نوخار کې هغوی د خپل پارټۍ کارکونکو سره د غونډې وروسته میډیا سره خبرې اترو کې دا ویلي چې د مرکز لخوا چې کوم وفاقي بجټ باندې کړی شوی دی، هغه کې صرف او صرف د پنجاب ځینو ضلعو ته یا ځینو سیمو ته ګټه رسولې شوې. د هغوی دا وینا وه چې په وفاقي بجټ کې کوم د بجلی او د ګیس نرخونه سی ورکړل شوي دي، بلکې هغوی دا وینا وه چې په دوه شوي دینو د هغې نه به خیبر پښتونخوا ډېر زیات اغېزمنه کېږي، ځکه چې ګیس او بجلی د دوی سبي خپل داوار دی. نو بیا ولې دوی دغه شی سیوا کړی دی؟ هغوی دغه وینا وه چې ته خیبر پښتونخوا د 13 لسیزو نه سیوا ترهګری ښکار ده، خو ولې زیره پاره خصوصي پیک نه اعلان کړی شوی او چې کوم بجټ اعلان کړی شوی ده، ښکاره ده ښکاریږي چې دوی خیبر پښتونخوا سره د مېرنې مور سلوک کوي او صرف د پنجاب لپاره، چونکی په پنجاب کې کاهاني دي، دغه شان د ګیس غټ غټ استعمالونکو د بجلی استعمالونکو په پنجاب کې، دغه دغه وینا وه چې د دې بجټ زیاتره فایده چې کوم د پنجاب غټ سرمایدار یا کاروباریان یا کارخانه دار دي، هغوی ته د خیبر پښتونخوا ته پکې هیڅ داسې ګټه نشته، بلکې دا یې په وینا دی کې تاوان دی او دا دوی هیڅکله هم نه مني.
له پیښور زمون خبريال شبیر احمد جان او اوریدونکو له تیرې سمودې راځي د خیبر پښتونخوا د یو شمېر سرکاري محکمو ملازمین د خپل تنخواګانو زیاتولو لپاره احتجاجي مظاهره کوي، خو حکومت تر دې دمه د دوی غوښتنې نه دي منلې. بلخوا د خیبر پښتونخوا صوبایي کابینې د جمعې پر ورځ د صوبایي وزیرانو، مشیرانو او د صوبایي سملای د غړو په تنخواګانو کې د 100% زیاتوالي منځوري ورکړه. احتجاج کوونکي سرکاري ملازمین وایي چې په همدغه تناسب د دوی تنخواګانې زیاتې نه شوې، نو خپل احتجاج به جاری وساتي. په دې اړه نور حال بیا هم له پیښوره شبیر احمد جان په دې رپورټ کې راکوي.
دا خیبر پختونخوا کابینې په غونډه کې د صوبایي اسمبلی غړو، صوبایي وزیرانو، مشیرانو او د اسمبلی نور عملی په تنخواګانو او نور مراتو کې د زیاتوالي منځري ورکړې ده، چې تر مخه به د صوبایي وزیر بنیادی تنخواه د 1000 نه 1200 او د کور لپاره د میاشتې کری 1000 روپیو علاوه د علاج معالجې، د تګ راتګ پیسې او د غرنګ نور پیسې هم سیوا کړې شوې دي. خیبر پختونخوا کې د خپل تنخواګانو زیاتولو لپاره احتجاج کوونکي د صحت محکمې د پیرامیډیکل اسوسییشن مرکزی صدر سراج برکی شال لیډو ته ویل چې دوی سره صوبایي مشرانو وادي کړ دي او چې په کم تناسب سره دوی د خپل وزیرانو او مشرانو تنخواګان سیوا کړ دي، همدغه تناسب سره به دوی ته هم تنخواګان زیاتوي کني دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکړي.
دا زموږ د خیبر پښتونخوا صوبایي کابینت ډیر یو خصه سره کړی دا، نو موږ یقین لرو چې را په دغه غرش به موږ ته ملازمین ته په نظر ګوري او که چېرې موږ سره د وفاق پښا ده نه انټرویو شو نو بیا نو دوی چرته لا دي نو موږ لا دي نو همدغه میدان وي او خپل به موږ به څوک چپکول خپل حق ته پاره بچ کوم. هر څنګه جګړې به کوي 14 تاریخ باندې زموږ د کوارډینیشن کونسل میټینګ دا او بیا پای کې موږ به فیصله کوو به ول نیکست قدم خپل کوم څنګه چې د وفاق نه مطمئن نه یو د نواز شریف پوتله چې کوم د ناغا ملاجمین اوس اوس ولا نو به په دغه انداز باندې خپل احتجاج کوو.
ولی هم په دې لړ کې چې کله په خیبر پښتونخوا کې حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو سیکټري او قومي اسمبلی غړي عائشه ګلاله نو پختل نو هغوی مشال لیډو ته ویل چې د صوبایي اسمبلی غړو او وزیرانو د تنخواګانو زیاتولو کې په اسمبلی کې موجود د اپوزیشن ټول ګوندونه دوی سره په دې سلا دي او دا چې موجوده ګرانې سره سم په تنخواګانو کې دغه زیاتوالی شوی دی.
کوم رفتار سره مهنګي روانه ده نو هغه رفتار سره تنخواګانې هم بیا زیاتول پکار دي. نو بیا کوم د معاشره حصہ دا چې کوم تنخواګانې اضافي سجیشن چا پېښ کړي او دا په طریقې انصاف نه پېښ کړي دا مسلم لیگ نون پېښ کړي او دا اپوزیشن پارټي هم پکې شامل وي. دا موږ کرپشن خلاف هغه جهاد چې موږ شروع کړی دی هغه حصہ دی چې موږ د ان پی ایس تنخواه مهنگائی چې څومره داخې مطابق شوې ده. ډیزل هم چې دی کا وفاقي حکومت 10% کړی دی نو ان شاء الله موږ به زیات وی دی عوام د کاره.
یاد دی وی چې خیبر پښتونخوا کې د 13 سمودیرا سي د ډاکټرانو، نرسانو، کلرکانو او استادانو نه علاوه یو شمېر سرکاري محکمو غړي د خپل تنخواګانو زیاتولو په لړ کې احتجاجونه کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ تا چې کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره
اوریدونکو د پاکستان د قبایلی سیمو قابلو زده کوونکو ته د وړیا تعلیمي سنتیا ورکول په مخه نن په پیښور کې یو غیر سرکاري ادارې د یو شپیر قبایلی زده کوونکو نه امتحان واغستو. په دې اړه د ځلان یوسفزی دا رپورټ ورو.
د قبایلی سیمو زده کوونکو لپاره د ټیلنټ ټیسټ یا د قابلیت زده کوونکو د لټون لپاره امتحان په بابل د فاټا سټوډنټس فیډریشن مشر خان بادر وزیر مشال ریډیو ته وویل چې په امتحان کې برخه اخیستونکو زده کوونکو څخه به لومړی لسو زده کوونکو ته وړیا تعلیم ورکول کیږي او نور نوي زده کوونکو ته به انعامونه ورکول شي او دا چې قبایلی زده کوونکو ته د تعلیم اسانتیاوي برابرول لپاره ټولې هلې ځلې دوی په خپل کوي.
ارشاد زموږ نه سپورټ کړی دی نه زما نه مې یو د فاټا افیسر ما سره سپورټ کړی نه مې نه سپورټ کړی نه سنیټر په خپل مینج کو او نه علاوه موږ مختلفو اکیډمو ته تلیو کالجونو ته تلیو اغه ته موږ ریکوست غړې چې موږ لسیټونه راکې.
ټیلنټ ټیسټ یا د قابلیت زده کوونکو د لټون لپاره امتحان کې برخه اخیستونکو د کرمی ایجنسی زده کوونکو عابد رحمان وای
دا یو ډیر ښه کار دی چې یو کسوی غریبی او هغه انټیلیجنت وي منی هغه ذهن وي او ډیر قابل وي او هغه لپاره سکالرشپ ملو شي دا یو ډیر ښه خبره ده. دوی ته موږ ښه نظر سره ګورو.
د خبري ایجنسی د یو بل زده کوونکو صابر ګل وینا ده چې په خبر کې د تعلیم خرچي پوره کول د هغه د کورنۍ د وسخه بهر دي
موږ په پیسې د خوراک د پاره او غټو کا کورنو کرے لاندې کو کا موږ د گاډو خا چیر لاندې کو کا موږ د کالج پښونه لاندې کو حال د زمون کا مارکس راغلی وی ګورنمنت کالج موږ د داخله نه ملاوي غاټا وځوي چې دا موږ تکلیفات او کې مصیبتونو کې مختو نو موږ تعلیم حاصل صحیح نشو سره ول کا څنګه په کار دي
د قلم کالج مشر جوهر سید چې قبایلی د کوونکو ته د تعلیم وړیا اسانتیا وی ور کوي مشال ریډیو ته ویل
زمون دا ارادین دي چې د ریفانټ سټوډنټ چې ډیر زیات عجیب کرایسس لدی راپاشو راتیریږي موږ وایو چې د پرمنځ سر ډیر سو
د غیر سرکاري ادارې فاټا ریسرچ سنټر د رپورت تر مخه د بدمنه او د تعلیم کمزور نظام لوجي په زیاتره قبایلی سیمو کې د تعلیم اسانتیا صرف پندوم پاتې ده زلان یوسف زئی مشال ریډیو په خبر
اوریدم کول د رپورت سره د خبرونه نیمایي برخه ته راورسیدو د بشری غواخنه د خبرونو لنډی زور شمالی وزیرستان کې د اوتمنځو وزیرو جرګې مشر وای تیر ورځ ورته د خیبر پختونخوا گورنر او کور کمانډر ملاقات کې ویلي چې 15 ورځې کې بهرني وسوال له قبایلو وو باسي د دې جرګې مشر ملک شیر محمد دا ویل چې دغه چې کڅو هم دا کار اسانه نه دی خو دوی به په دې لړکې مذاکرات کوي نن سهار په یوه بومي چاودنه کې د مومن ایجنسۍ د انبار سیمې د امن لهکر مشر ملک عنایت خان وژلو دی د پاکستاني طالبانو مومن څانګې د دغې حملې ذمواري منل ده په کراچۍ کې د تیر مازدیګر راهیسې د تشدد پیښو کې د دوو پولیسو په ګډون 8 کسان وژل شوي دي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وایي د وفاقي حکومت په بجټ کې خیبر پښتونخوا له پامه غورځول شوې ده او دوی ته د منلو وړ نه ده په اصل کې چې د کونړ ولې چارواکي وای د پاکستان په دغه ته په دنګام ورسوالي بيګا نور راکټونه وشتلي افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای کابل کې د امریکا سفارت ورته ویلي چې د خپل هواد له مشر سره تر مشورې وروسته په دې اړه ضرورت په بنیاد ګام اخلي د افغان ولسمشر حامد کرزي ورور او د انتخاباتو په لومړي دور کې د ولسمشري کاندید یا امیدوار قیوم کرزي نن د افغانستان ولسمشري ته ولاړ امیدوار ډاکټر اشرف غني احمدي څخه ملاتړ وکړ او له خپل پلوین یو غوښتل چې د جون د میاشتې 14 تاریخ کې دونکو ټاکنو کې هغه ته رائے ورکړي د عراق په جلوله کې د کوردانو یو سیاسي ګوند پر دفتر ځانمرګ برید کې 13 کسان وژل شوي او شاوخوا 55 کسان زخمي دي او د مصر د پوز مخانی مشر عبدالفتاح السیسی د دې هواد د نوي ولسمشر په توګه لوړه کړه لن خبرونه مو د بشیر غواخ نو اوریدل اوس ته ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو غټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض مساخیل ناور
نن د پاکستان اکثره ورسپانو خپلې ادارې د شمالي وزیرستان په صورتحال لیکلې دي د کې ایکسپرس ورسپانه وایي چې شمالي وزیرستان کې د طالبانو خپل منځ کې اختلافات یو وار بیا زیات شوي دي او سور ز وړاندې شوین خطه کې وطن مړ شوي چې پکې د 15 تعلق د حکیم الله محسود دل سره خودل کیږي ادارې مخکې لیکي چې 13 ورځ د اوتمانځي قبیلې مشرانو د خیبر پښتونخوا د گورنر او کور کمانډر سره هم ولیدل او ورسره د وزیرستان په صورتحال خبرې وکړې د دوران دوی ته ویل شو چې 15 ورځو کې د نن د نن د شمالي وزیرستان نه ټول غیر ملکی اوستی شي او تر هغه به حکومت څه قسمه کاروایی نه کوي اداري اخره کې وایي چې اوس په داکتی شي چې د شمالي وزیرستان مشران د کار کې سمره کامیابیږي او کومقامي خلکو غوړي نو هیڅ سوق دلته نه خو حالات خرابول شي او نه حکومتي رټ چیلنج کول شي بل طرف ته داسې حال کې چې د خ او بد طالبانو ترمنځ اختلافات صفا مخ تراغلي دي نو کو حکومت د دوران د دوی خلاف یو مکمل پوزي اپریشن شروع کړو نو امکان دی چې حکومت تبا لویا بریا په لاس ورشي او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې لاهور های کورټ د شپېته سیاستوالو او بیوروکراټس په ضد اخبار کې اشتهار ورکړي چې د دې خلکو بهر ملکونو کې اساسي او جایدادونه دي او هر حال کې دوی تر شلم جون پورې خپل جواب عدالت کې جمع کړي ادارې وایي چې هر څوک دا معاملې عدالت کې دا او په دې زیات خبرې نشي کېدی خو بیا هم دا خبره د یادولو ده چې وخت په وخت په پاکستانی سیاستوالو صنعتکارانو تاجرانو بیوروکراټس او جرنیلانو دا تورنه لګي چې د دوی جیدادونه او کاروبارونه بهر ملکونو کې دي او پاکستان د قرضو لاندې گیر دی بل طرف ته دا خبره هم د هر چا په خوله ده چې ملکی دولت بې درېغه لوټل شوې دی اداري وایي چې د ټوله ملکي بازي قانوني نقطې داسې دي چې هغه د خلکو ته فایده ورکوي او دا به ډېر ګران وي چې دغه خلک خپل پیسې واپس د ملک ته وروړي خو که خدای خپل فضل وکړو او د دې خلکو د خپل غریب ولس په حال رحم راغی نو کېدی شي چې سلار جوړ شي او که داسې نه وي نو په قانوني طریقه د پیسو واپس راوړل ډېر ګران دي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو د واشنگتن ټایمز ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي، حقانی شبکه چې له لسګونو کلونو راهیسې په شمالي وزیرستان کې فعاله ده، د پاکستان پوځ یې پر ضد له اقدام کولو په پرله پسې توګه ډډه کوي. بلخوا د افغانستان د شننکو شبکه په یو مقاله کې لیکي چې ایران په شام کې د دې هیواد د حکومت د ملاتړ لپاره د یاغیانو پر ضد په زرګونه افغان کډوال برتی کړي دي. د دواړو مقالو تفصیل انیسا اجمل وړاندې کوي.
دی واشنگٹن ٹائمز روز پڑھ لکھی پا افغانستان کے دا امریکائی پوزیان و ترمخا وسلہ والے ڈلا حقانی شبکا چد دوی پوینا دا طالبان اور القاعدہ نہ زیادہ خطرناک تھا پا شمالی وزیرستان کے دلسکون کالون راہی سے فعال ادا مکالہ لکھی کا سہم دغی ڈلے پرسد چھ امریکائی پوزی بوئے برگ ڈال یہ پنزا کالا پابند کے وہ ڈرون بردنا ادرول شوی دی پا دوسرا یو لسم کال کے دا امریکہ ولسمشر باراک اوباما پا میران شاہ کے دا حقانی شبکے پر مرکز دا ڈرون برید اجازت ورکڑے وہ چھ دا مکالے ترمخا دا ہوائی بریدونا پا افغانستان کے دا امریکایانو پر سے دا بریدونو دا ادراولو لپارا دیوی شریکی حسے پیل وہ خود لگی مدے لپارا دوام اولرلو دا افغانستان په پکتیا ولایت کې چرته چې په 2009 کال کې امریکایي پوزي بوئے برګ ډال هم د خپل پوزي مرکز نه وتلی وو. حقانی شبکه د امریکایانو پر ضد حملو زیمه وارده مقاله لیکي. د بوئے برګ ډال نن بعد امریکا استخباراتي چارواکي په پوز کې د بیا کار پیلول لپاره د پښتنو په وخت د حقانی شبکې په اړه هم پښتنې وکړي. واشنگٹن ٹائمز لیکي د جنگونو په برخه کې د برتانیا سیړنیزې ادارې د حقانی شبکې مسلې داسې بیان کړي چې حقانی شبکه اوس هم په شمالي وزیرستان او د افغانستان په جنوبي ختیځ پوله باندې محفوظه ځایونه لري. د پاکستان فوج په مسلسله توګه په شمالي وزیرستان کې د القاعده د مشرتابه د موجودګۍ پرته هم د پوځي عملیاتونه انکار کوي. مقاله لیکي د پاکستان په اسټابلیشمنت کې ځینې عناصر اوس هم په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره حقانی شبکه یو ګټوره ملګري ډله ګڼي. بلخوا د افغانستان د شننکو شبکه په یو مقاله کې لیکي چې وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د مې په 28مه یو رپورټ خپور کړی چې ایران په شام کې د حکومت د ملاتړ لپاره د افغان شیاګانو د برتی کولو هڅې کوي. دغه رپورٹ د افغان او لویدیزو چارواکو په حواله لیکي چې ایران په شام کې د یغیانو پر ضد د جګړې لپاره په زرګونه افغان کډوال برتی کړي دي او ورته $1500 د میاشتې تنخواه ورکوي. رپورٹ زیاتوي چې د ایران انقلابي ساتندویان شیا وسلوالو ته په شام کې د جګړې لپاره روزنه هم ورکوي. دغه رپورٹ د ایران د کوم نه واخلي تر مشهد او بیا تر اصفهان پورې په مختلفو ځایونو کې د افغان شیاګانو د جنازې هغه عکسونه هم ښودلي دي چې پکې د ایران د انقلابي ساتندویانو د ځایي چارواکو د ګډون خبرونه دي. د جرمني یو خبریال په کابل کې یو ځوان هزاره رضاکار سره خبرې کړې دي چې په کابل کې د ایراني سفارتکارانو لخوا د برتی په کمپاین کې د برخې اخیستو لپاره د خلکو د چمتووالي په اړه ویلو سره زیاتوي چې د دغه کمپاین چلوونکي په پټه شیا ځوانان د شام د جګړې لپاره د مذهبي ټینګار او د اقتصادي ګټو په بدل کې هڅوي. مقاله لیکي د بشار الاسد رژیم د افرادي قوت د زیاتولو سره د بهر ملکونو جنگیالانو ته بلنې ورکړي. د دې سره سره د لبنان حزب الله ډله چې په شام کې د 2012 کال په پیل کې داخله شوې ده، ایرانیانو د عراق خلکو هم په دې جګړه کې برخه اخیستې. دغسې د یمن د یو سل شپېتو نه واخلي تر 200 پورې جنګیالي د لږې مودې لپاره په 2013 کال کې شام ته تللي وو. ویل کېږي چې دا جنګیالي شیاګان دي چې په رسمي توګه د شام د شیاګانو د زیارت د ساتنې لپاره ورغلي دي. په شام کې د 2012 کال د جګړې د پیل راهیسې خواوشا د 2000 زیات هزاره افغان کډوال په غیر قانوني توګه اوسېږي چې پکې زیاتره ترکی او اروپا ته د تلو په وخت په لاره کې دغلته پاتې شوي دي. په دې کې زیاتره کډوال په دمشق او یا د دغه ښار په خواوشا کې اوسېږي او ځینې بیا د زینب زیارت سره اوسېږي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال انیسې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستاني ډان ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي د خیبر پختونخوا گورنر او د پیښور کور کمانډر تلک چې دا خبره معلومه نوي چې د قبایلي سیمو په زیاترو برخو کې د وسلوالو طالبانو واک چلیږي. لیکنه زیاتوي د دواړو چارواکو لخوا د اتپنځای وزیرو له جرګې دا غوښتنه کول چې په 15 ورځو کې د شمالي وزیرستان نه وسلوال بهر ته وباسي له حقیقته یو رقم سترګې پټول دي. د لیکنې مهم ټکی د مجید بابر ناورو.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان آیا یوازې قبایلي مشران به وسلوال د خپلو سیمو نه وتلو ته مجبور کړي؟ د سرخط لاندې یو ادارې کې لیکي چې د تیرو جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا گورنر او د پیښور کور کمانډر د شمالي وزیرستان یوې نماینده جرګې نه غوښتنه وکړه چې د خپلو سیمو نه دې وسلوال بې دخله کړي. خو د ورځپاڼې په خبره گورنر او کور کمانډر ته جوړې دا نه ده معلومه چې په قبایلي سیمو کې د سپین روبو او ملکانو اوس هغه اختیارات نشته کوم چې مخکې وختونو کې وو. ورځپاڼه زیاتوي چې د شمالي وزیرستان ملکانو او قبایلي مشرانو لپاره به دا یوه ډیره د اطمینان او خوشحالۍ خبره وي چې بیا خپل ټولنیز او قبیلوي اختیارات ترلاسه کړي او استعمال یې کړي. خو ځمکنی حقیقت دا دی چې دا مهال دغه ټول مشران بې وسه او په شمالي وزیرستان کې ټول اختیارات د ناقانونه ګرځول شوو طالب وسلوالو په لاس کې دي. د تیر جمعې په ورځ د پېښور کور کمانډر جنرال خالد رباني او د خیبر پښتونخوا ګورنر مهتاب عباسي د شمالي وزیرستان د عثمانزي وزیرو د قبیلي مشرانو سره په یو ځانګړي غونډه کې هغوی ته د خپلو سیمو نه د بهرنو وسلوالو د بې دخلۍ لپاره د 15 ورځو مهلت ورکړو او د دغه مهلت ختمېدو نه پس یې د پوځي عملیاتو خبرداري هم ورکړه. خو د ورځپاڼې په خبره دغه د عثمانزو وزیرو جرګه دغه دواړو شخصیتونو سره د دې لپاره ملاقات ته ورغلي وو چې په یاد سیمو کې دې ممکنه پوځي عملیات نه کوي او ترنه یې د دغو مجوزه عملیاتو د ځنډولو غوښتنه کوله. ورځپاڼه لیکي چې د دغو قبایلي مشرانو لپاره په یادو سیمو کې د هغو وسلوالو پر ضد وسلواله مبارزه پیل کول چې دوی یې بې اختیاره کړي او په ولسي کچه یې د خپل حیثیت زور او طاقت نه محرومه کړي دي، ځکه هم ګرانه خبره ده چې که دوی د ځایي خلکو په مرسته دغه وسلوال بې دخله هم کړل نو پس له هغې به د دوی د ژوند د خوندیتوب ضمانت څوک ورکوي. د قبایلي سیمو ولس ګواه دی چې په تیرو وختونو کې په زرګونو مشرانو کله هم د وسلوالو پر ضد اواز او یا وسله اوچته کړې ده، هغوی بیا وجل شوي دي. ورځپاڼه زیاتوي چې په تیرو 16 لسیزو کې په قبایلي سیمو کې ټولنیز او ولسي جوړښتونه مات شوي او د برټش راج لخوا رایج شوي قوانینو کې هم ډیر بدلونونه راغلي دي. دغه بدلونونه په یادو سیمو کې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د یرغل او بیا د شوروي اتحاد پر ضد د نړیوال جهاد بد اغیزه ده چې نن یې موږ نتیجې په قبایلي سیمو کې ګورو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کله به
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اردوونکو ډیلی د ډیلی ټایمز ورځپاڼه په لیکنه کې راغلی په پاکستان کې په هغو خلکو او پاڼو بندیزونه لګول کیږي چې د بشري حقوقو او د اظهار د ازادۍ خبره کوي. خو بل خو تندرو ډلې دي چې خپل خلاص مټ په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه کوي او څوک ورته څه نه وایي. د دې لیکنې مهمه برخه فرخنده اسد اوروي.
په ډیلی ټایمز کې ډاکټر حیدر شاه لیکي په پاکستان کې باید په بشري حقوقو او د اظهار په ازادۍ هم کار وکړل شي. لیکوال وایي د پرمختګ مطلب یوازې دا نه دی چې وزیر اعظم د لوی لوی منصوبې اعلان کړي، خو خیر دی که ولسی بنیادي حقوقونه ونه لري او یا د خپل رائے اظهار ونه کړي. د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي پی ټی ای په فیسبوک داسې پاڼې بندې کړي چې په دغه هیواد کې د اظهار د ازادۍ او یا د بشري حقوقو د خوندي ساتلو لپاره غږ پورته کوي. په دغه کې لال او روشنی ویبپاڼې شامل دي، ولې بلخوا هغه ویبپاڼې چې ناقانونه ګرځول شوې مذهبي تندروه او یا وسلوالې ډلې چلوي ښه په ازادۍ سره په سوشل میډیا لګیا دي او پی ټی ای د داسې ویبپاڼو د بندولو لپاره هیڅ نه کوي چې په ټولنه کې کرکه او مذهبي تندروي پیدا کوي. لیکوال وایي په پاکستان کې بیا د توهین یا د سپکاوي مسله بیله ده او څوک هیڅ نشي ویلی، ځکه چې اکثره په خلکو د مذهب د سپکاوي تور ولګي. لیکوال وایي په پاکستان کې د سپکاوي څلور قسمونه دي. یو خدای چې په هغه چا پسې څه خبره وشي چاته چې مسلمانان عقیدت لري، دویمه دا چې د یوې کورنۍ ښځو ته څوک په بد نظر وګوري، او درېمه که په پوځي اسټبلیشمنټ پسې څه وویل شي او په هغوی بده ولګي، او څلورمه دا چې که د ځینو سیاسي ګوندونو لکه متحده قومي موومنټ او یا د تحریک انصاف په مشرانو پسې دې څه وویل نو دغه هم غوسه راپارولی شي. او بلخوا ولس ته دغه مسلو نه علاوه په ټولنه کې د بدامنۍ او تشدد د پیښو سره هم مخامخ دی. لیکوال وایي پخوانی پوځي جنرال پرویز مشرف د پاکستان وتلو ته لیواله دی، او بلخوا الطاف حسین پاکستان ته په داسې وخت کې راتلل غواړي چې په لندن کې ورته مسلې پیدا شوي. لیکوال وایي باید د پاکستان وزیر اعظم ته دا هم وویل شي چې پرمختګ د بشري حقوقو خوندي ساتلو او د اظهار ازادۍ ته هم وایي او په دغه دې هم کار وکړي. د موبایل ټلیفونونو لپاره د 3G او 4G ټیکنالوژي ټیکنالوژي راوستلو بیا څه ضرورت دی چې د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اداره خپل سوچ او فکر نه بدلوي. له بد مرغه په پاکستان کې هغه ویبپاڼې تړل کیږي چې د جمهوریت ودې او په خلکو کې د پوهې پیدا کولو لپاره کار کوي او په اړه حکومت هم چپ خوله دی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی ایکسپریس ټریبیون د لیکوال عارف صدیقی یو مقاله خبره کړې ده چې په کراغلي طالبان باید د پولیو د مخنیوي کمپاین کارکونکو ته اجازه ورکړي چې بیل کومې ویری په ټول ملک کې خپل کمپاین ترسره کړي چې دا رنګ د هیواد ماشومان له یادې ناروغۍ څخه وژغورل شي. د دې لیکنې مهمه برخه د اسرار عالم مومن ناورو
په مخاله کې راغلي دي. اسلامي هیوادونه په ګډه د پولیو ناروغۍ د لمنځولو لپاره مبارزه کوي. د پولیو ناروغۍ د مخنیوي 2013-14 کال پلان لپاره اسلامي پرمختیایي بانک او د پاکستان حکومت 228 ملیون ډالر او د دوبۍ شاهزاده شیخ محمد بن زید 160 ملیون ډالر ورکوي. خو خبره ده چې د پولیو د مخنیوي کمپاین پر وړاندې تر ټولو زیات مزاحمت هم په اسلامي هیوادونو کې دي. سږ کال په ټوله نړۍ کې تر دې دمه د پولیو څخه باندې اتیا کې سونه مخې ته راغلي دي چې زیاتره په پاکستان کې دي. په پاکستان کې د پولیو وایرس په خورېدو دی ځکه چې تحریک طالبان پاکستان د پولیو د مخنیوي کمپاین خلاف دي. په 1994 کال کې چې کله په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي کمپاین شروع شو نو ځینو خلکو یې پر دې وجه مخالفت وکړ چې ګنده د غرب یو چال چې غواړي د دوی ماشومان پراتونکو کې د مور پلار له جوړېدو محروم کړي. خو په هغه وخت کې د پاکستان وزیر اعظم بنظیر بوټو پر دې پوه وا او دارنګ په ډاګه یې خپل لور آصفاتا د پولیو ضد څاڅکي ورکړل. خو له بده مرغه د اسامه بن لادن د لټون لپاره د هغه د ډي ان ای معلومولو په غرض د زړی زده جالی کمپاین چلولو سره د پولیو د مخنیوي کمپاین اغیزمن شوی. خو تر ټولو مهمه خبره چې لپامه غورځول شوی هغه دا ده چې د پولیو زده څاڅکي په خولي خوړل کیږي او دا رنګ د یو انسان د ډي ان ای معلومولو لړکی هیڅ مرستان شور کولی. همداراز غربي میډیا هم د تا لوی نقصان رسولی ځکه چې په اسامه بن لادن جوړ شوی فلم کې خودل شوی چې کوم کس د بن لادن د لټون لپاره راغلی وي نو هغه چې کوم جیکټ اغوستی وي پر هغه د پولیو ټکی لیکل شوی وي. کيو خو دغه فلم جوړونکي غلطي کړې ده چې د زړی زد کارکونکو یې د پولیو زد کارکونکو په توګه وړاندې کړي نو بلې د پولیو زد کمپاین ته هم زیان رسولی. په مقاله کې راغلی دی چې په پاکستان کې د پولیو ډیر کیسونه په قبایلی سیمو کې راغلي دي سره چې د طالبانو کنټرول دی او دا رنګ تر ټولو زیات د قبایلی سیمو بې ګناه ماشومان د پولیو د خونړی وایرس ښکار کیږي. د change.org په نامه آنلاین د پولیو زده یو درخواست باندې په ټوله نړۍ کې د خلکو لخوا لاسلیک روان دی. په دې درخواست کې له طالبانو خواست شوی چې د پولیو د مخنیوي کمپاین مخالفت پریږدي او دا رنګ د پولیو زده کارکونکو سره مرسته وکړي. دا درخواست به د پاکستانیانو نړیوالې ټولنې لخوا طالبانو ته وړاندې کیږي.
صبح کے
دیکھ پراؤن کی د پختنو خزو د جون حال در کو
پوری
کا نوار داری سی بکے بند نو اخلا چانڑ کی کی کا
ائی اے اے پچھرا اوختی
د هر شورو پورس پو کم یولس بجے او د هر زیارت پورس پو کم 2 بجے لما فرخندہ اسد سرا.
اوریدونکو د امریکای ورځپاڼې یو اس اے ٹوڈے په یو لیکنه کې راغلی په پاکستان کې د ماشومانو نجونو لوی وسړو ته د ودولو مسله لا هم په خپل ځای پاتې ده. د ورځپاڼې په وینا په دغه هیواد کې هر کال په زرګونو جنکې لوی وسړو ته ودول کیږي چې اکثره له کړاوونو او مصیبتونو له ډک ژوند سره مخامخ کیږي. فرخنده اسد د دې لیکنې غټ ټکی اوروي.
په امریکایي ورځپاڼه یو ایس اے ټوډے کې نایلا عنایت د سوات یوې ښځې تبسم عدنان باره کې لیکي. هغه د سوار لسو کالو وه چې د خپل عمره شل کاله مشر سړي ته واده شوه. تبسم وایي دا په زوره دغه کس ته واده کړل شوه او شل کاله یې د هغه بدرویه وهل ټکول وزغمل او دا شان یې ژوند د مشکلاتو سره مخامخ شو. په پاکستان کې څو څو وارې د ماشومانو نجونو د ودولو خلاف د قانون جوړولو خبرې پیل شي، خو بیا سر ته ونه رسیږي چې په مذهبي بنیادونو یې زیات مخالفت کیږي. د ماشومانو نجونو د ودولو مخالفت کوونکي بیا وایي باید د داسې کار د مخنیوي لپاره سخت قانون جوړ شي، ځکه چې دغه د ماشومانو نجونو ټول ژوند اغیزمنوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګه وایي په راروانو لسو کالو کې به په ټوله نړۍ کې د یو سل څلوېښت ملیونو زیات هغه نجونې د تر شپېتو کالو پورې مشرانو سړو ته واده کیږي چې د دغه جنکو عمرونه به د اتلسو کالو نه کم وي. او د ملګرو ملتونو د دغه شمیرې تر مخه په دغو کې 50% نجونې به په جنوبي ایشیا کې شاملې وي. په پاکستان کې هم دغه روایت زیات لیدل کیږي او اکثره غریبي کورنۍ خپلې لوریانې د لسو کالو په عمر کې هم واده کوي، ځکه چې دوی یې د تعلیم او تربیت وس نه لري. د ماشومانو نجونو د ودولو سزا دا وخت په پاکستان کې یو میاشت جیل او 1000 روپۍ جرمانه ده، ولی ځینې قانوني کارپوهان وایي باید دغه سزا 2 کاله قید او 1,00,000 روپۍ جرمانه وي. په پاکستان کې بیا څوک د دغه قانون پروا هم نه کوي او اکثره یې هیڅ تپوس ونه شي. په پاکستان کې اسلامي نظریاتي کونسل چې حکومت ته په اسلامي قوانینو جوړولو مشورې ورکوي، په دې وروستو کې یې دا ویلي وو چې د 1979 کال قانون د اسلامي تعلیماتو خلاف دی. دغه قانون د ماشومانو نجونو د ودولو خلاف جوړ شوی. په لاهور کې د بشري حقونو یو کارکونکي روبینا سیګول بیا وایي باید اسلامي نظریاتي کونسل ختم کړل شي، ځکه چې د دغه هیڅ ضرورت نه دی پاتې شوی او دا یو پوځي ډیکټیټر ایوب خان د خپلو مفادات لپاره جوړ کړی وو. تبسم عدنان وایي ځکه یې اوس د ښځو یوه جرګه هم په سوات کې جوړه کړې ده چې دا شان د ماشومانو نجونو د ودولو د غلط رسم مخه ونیسي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوردونکو، پاکستان دا مهال د بجلی له بحران سره مخامخ دی. حکومت وایي چې دا مسله په هیواد کې د کوئلې د ذخیرو په کارولو سره هواره کی. د چارو پوهان بیا وایي چې د کوئلې نه د بجلی پیدا کولو منصوبه به په پاکستان کې نور یو شمیر مسلې رامخته کی. په دې اړه د آی پی ایس خبری ایجنس د یو رپورټ مهمه برخه د منور شان اورو.
انټرپرایز خبری ایجنسی په خپل یو مقاله کې لیکي چې پاکستان کې د ګرمۍ سیوا کېدلو سره د بجلی بحران لا نور زیات شوی، چې لوجی د عام ولستر څنګه کارخانه او کاروبارونه هم د مشکلاتو سره مخ دي. په 2011 کال کې د دې هیواد 80% کارخانه یا خو نور هیوادونو ته منتقل شوی او یا د بجلی د نشټوالي لوجی بند شوی. دا راز د پاکستان د اقتصادي سارنې اداره وای 2011 او 2012 کال کې د هیواد ته د لوډ شیډنګ لوجې خواوشا 15 ارب ډالر نقصان شوه دی. آی پی ایس لیکي د توانایي د بحران ختمولو لپاره حکومت د کوئلې په ذریعه د بجلی جوړولو منصوبه لري او ویل کیږي چې تر 2014 کال پورې به د بجلی کموت پوره کړی شي. خو ماهرین وای د کوئلې په ذریعه د بجلی پیداوار سره به په دې هیواد کې یو شمیر نورې مسلې رامخته شي. اول دا چې د کوئلې په ذریعه چلیدونکي بجلیګرونه به ماحول ته ډیر زیان ورسوي، یعنی کوئلا د سوځیدلو په وخت ډیر زیات لوګی پیدا کوي چې په ماحول ډیر بد اثر غورځوي. دویم دا چې په کوئلا چلیدونکي بجلیګر د یخولو لپاره ډیر زیاتې اوبه غواړي، دومره زیاتې چې هیواد به د اوبو د کمی سره مخ کړي. پاکستان کې اسې هم وخت په وخت وچکالي او د اوبو بحران رامخته کیږي، دغه بلا نور زیات شي. خبری ایجنسی وړاندې لیکي دریمه مسله دا ده چې پاکستان کې کومه کوئله شتون لري د هغې معیار ډیر زیات ښه نه دی او ممکنه ده چې د دې بجلیګرونو لپاره د بهر نه هم کوئله راوغوښتل شي، نو دغه به هم د تیلو په څیر وخت په وخت ګرانیږي. آی پی ایس لیکي د کوئلې په ذریعه د بجلی پیداوار په دې سیمه کې نوې خبره نه ده. هند، بنګلاديش او سریلانکا د مخکې نه په دې وسیله بجلی پیدا کوي او هغوی د وړاندې ذکر شوي مسلو سره مخ دي، نو په کار دادي چې د بجلی د بحران ختمولو لپاره هغه وسیلې په استعمال کې راوستل شي چې نور زیان نه رسوي. مثلا د نوارنا هوا او د سارو د سرې نه داسې بجلی پیدا کېدلی شي چې ماحول او انسانانو ته به یې نقصان نه رسیږي. په دې طریقه بجلی پیدا کولو باندې به اول سر کې خرچه ډېره کیږي، خو بیا ټول عمر په اسانه او ارزانه بجلی ترلاسه کېدلی شي.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعه په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي. اوریدونکو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د مارګله فیسټیوال په نوم یو لسورزنه کلتوري میله پیل شوه چې د ملک د بیلابیلو ژبو سندرغاړي او هنرمندان د خپل فن مظاهره به پکې کوي. په دغه لړ کې بیګاش په د پښتو موسیقي پروګرام شو چې لیدو ته یو د پام وړ شمیر پښتانه ورغلي ول. په یاد خار کې زمون خبريال ریاض مساخیل هم د میلې ته ورغلی او دا یو رپورټ یې پرې مونږ ته لیږلی.
د اسلام آباد په خوندور ماحول کې د خالی پورز ماخام د لسروزنی مارګله فیسټیوال پرانیستو شو. د پروګرام په لومبه ورځ د پښتو هنرمندانو او سندرغاړو د شکرپنیا فضا په سندرو او خنداګانو مو ترکړه. د ستوره کې د خیبر پښتونخوا د سیمې سندرغاړو د خپل فن مظاهره وکړه او د موجودو خلکو نه د زړه د اخلاص داد واغستو. پروگرام کې ګډون کوونکی یو تن عبدالحسیب د سی ڈی ایس تاینه وکړه او وی ویل چې دا قسمه پروګرامونه کول ضروری دي
چې سړی لکه دا محفل نه اټین کینو دوسر سړی ول ذهن لک فریش او غمجنۍ پریشانۍ ختم شي. نو دا پکاره چې دا یو تقریب مقرر کړي کیږي چې هر ځکه اسلام آباد کې کشکر پړنی کی جناب پارک کې یو د سنور د سی خخه زاوینه وي هغه کې پکاره چې دا پروګرامونه منويږي او دا خلکو سره لکه ریفریشمنت لکه کی کنه او ذهن سره لکه کولاویږي او پریشانۍ ختميږي.
د پښتو ژبه زنانه سندرغاړي سایمه ګل هم د دستور کې د خپل فن مظاهره وکړه. د پښتو ژبې یو بل هنرمند او ټوکمار اسماعیل شاهد هم د خپلو خبرو د لار تماشبین ډیر اوخندول. مشال ریډیو سره خبرو کې د اسماعیل شاهد وینا وا په دې خوشاله دي چې لوجه د پښتنو پتراړو شوندو خنداره شي.
په خپل ملک دوه کده خپل ملک نه بار ده چې څومره پښتانه مونږ ته ملو شي دي بلکې پښتانه څه څومره پاکستانیان مونږ ته ملو شي دي ډیر د قدر په نگاه مونږ ته کتلی دي او ډیر مینه را سره کړی دي کې شک نشته. نو زه غواړم کنه چې زه د خلک خفنه کم زه غواړم چې د خلک دوه خواندي خوشاله دي او چې خلک خوشاله شي داغه د زړه قدرتۍ دعا وزي وځه دعا چې کم ده بس ما ده پر ده کافی ده.
د پروګرام دوران د ملک د مختلفو سیمونو راغلي پښتنو په مستو سازونو خګړه وکړه. مارګله فیسټیوال با د روانه میاشتې تر 19 نیټه جاری وي او د دې کې بعد د مختلفو ژبو هنرمندان او خلک ګډون کوي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدم کوله دی رپورت سره د خبرونه د پای شی بوته را ورسیدو د بشیر غواخنه د خبرونو لنډی سمورو.
شمالي وزیرستان کې د اوتمانزو وزیرو جرګه مشر وای تیر ورځ ورته د خیبر پختونخوا گورنر او کور کمانډر ملاقات کې ویلي چې 15 ورځې کې بهرنی وسوال لقبایلو وباسي. داغه په خبره چې کڅو هم دا اسانه کار نه دی خدوی با په دې لړکی مذاکرات کوي. نن سهار په یو بمی چاودنه کې د مومند ایجنسی د انبار سیمې د امن لخر مشر ملک عنایت خان وژل شو دی. د طالبانو مومند څنګه د ملک عنایت خان د وژنې ذمہواری اخیستې ده. کراچۍ کې د تیر مازیګر رئیس د تشدد پیښو کې د دوو پولیسو په ګډون اته کسان وژل شوي دي چې یو پکې طالب هم دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وایي د وفاقي حکومت په بجټ کې د دوی صوبا لپاره غوړول شوی. پرون نوخار کې خبر اعلان سره خبرو کې پرویز خټک ویل چې د وفاقي حکومت دغه بجټ دوی ته د منلو وړ نه دی. په داسې حال کې چې د کونړ ولایت چارواکي وایي د پاکستان پوځ غلطه په دانګام ولسوالۍ بیګا نور راکټونه وشتلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې کابل کې د امریکا سفارت ورته د دواړو ملکونو ترمنځ ستراتیژیک تړون په مخ کې ایښودو سره ویلي چې د خپل هیواد له مشرانو سره تر مشورې وروسته په دې اړه د ضرورت په بنیاد ګام واخلي. د افغان ولسمشر حامد کرزی ورور او د انتخاباتو په لومړي دور کې د ولسمشرۍ کاندید او امیدوار قیوم کرزی نن د افغانستان ولسمشرۍ ته ولاړ امیدوار ډاکټر اشرف غنی څخه ملاتړ اعلان کړ. هغه له خپل پلویانو غوښتل چې د جون په 14 اشرف غنی ته رای ورکړي. د عراق په جلوله کې د کوردانو یو سیاسي ګوند پر دفتر ځانمرګي برید کې اتلس کسان وژل شوي او شاوخوا 55 کسان زخمیان دي. پرون عراقي چارواکو ویلي وو چې یو شمېر بمي چاودنو کې چې د بغداد شیعه میشت سیمې په نښه کړې تر 60 زیات کسان پکې ووژل شو. تېره میاشت هم په فرقیزه حملو کې په عراق کې 800 خلک ووژل شوي وو او د مصر د پوځ پخواني مشر عبدالفتاح السیسي د دې هېواد د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د خبرونو ولې لنډي سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نن سات خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه واورئ. او اوس ما هارون بچا بشیر ګواخ او زموږ تخنیکی همکار اساق امریتا اجازه ترا کوي. د الله تعالی.